پر اختیا هم د شپې وختي باید د کار لپاره سړی راشي تر هغه چې خپرونه باندې کار وکړي او د ازادۍ راډیو د اوریدونکو لپاره د خپرونه چمتو کړي. ما هم نن وختي راغلی یم د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره. قدرمن اوریدونکو د دې یو ساته خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو تر هغه مخکې لنډه خبری برخه هم لرو. په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د ډیره افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو. د هر څو وروسته راځي قدرمن اوریدونکو، لومړی پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 500 څارنوالانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې. هند په افغانستان کې د یو افغان سک برمته کېدل په کلک غندلی دي او متحد ویالاتو او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. بشپړ خبرونه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 500 څارنوالانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون دوشنبه په یو برید کې د خپلو 500 کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د دې څارنوالانو پر موټل وبخی پر موټر په دې سابس ولسوالۍ کې وسلواله حمله وشوه. اروپایي ټولنې پرون پر ټویټر ولیکل چې وژل شوي 15 څارنوالان به ګرام زندان ته روان و څو د طالب زندانیانو د خوشې کېدو بهیر تنظیم کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې دا ډول پیښې به د عدالت د تامین او د قانون د حاکمیت لپاره د دوی هوډ اغیزمن نه کړي. د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو پر موټر د برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا نه دی منلی. هند په افغانستان کې د یو افغان سک برمته کېدل په کلک غندلی دي. ندان سنگ چې په افغانستان کې د سکانو او هندوانو مشر او د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل دی، د چارواکو په وینا له پولیسو سره تر همغږۍ پرته د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ ته تللی او هلته برمته شوی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان انوراګ سریواستاو پرون دوشنبه رسنیو ته وویل چې نوی ډیلی د تروریستانو لخوا د ښاغلي ندان سنگ برمته کېدل په سختو ټکو غندي او له افغان حکومت سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د سک او هندو اقلیتونو خوندیتوب او امنیت تضمین شي. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې سنگ څلور ورځې مخکې د مذهبي مراسمو لپاره دې ولسوالۍ ته تللی و چې له بنګښ سیمې څخه وتښتول شو. افغان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر پرانستل د هیواد د اقتصاد لپاره مهم اقدام بولي. د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ غلام خان بندر پرون دوشنبه پرانستل شو. د خوست والی محمد حلیم فدایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراخېدو په برخه کې مهم رول ولوبوي،
ځکه چې د افغانستان عواید مرکزی دي. نو غلام خان بندر د نورو بندرونو بشپړونکی او د سوداګرو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لار ده.
غلام خان تر تورخم او سپین بولدک وروسته د تجارتي مالونو د اوړو راوړو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دریم رسمي بندر اعلان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې د غلام وبخې د یک شمه پر ورځ په یو خبر پانه کې ویل چې د غلام خان لار به د دوه ارخیز سوداګرۍ پر مخ پرانستل شي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتو او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه دوه ورځنۍ خبرې پرون دوشنبه په ویانا کې پیل کړې. د وسلو د کنټرول په چارو کې امریکایي جګپړي مذاکره کوونکي مارشال بیلینګ سلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف په دې مذاکراتو کې هڅه کړې چې د نیو سټارټ موافقه پر ځای بل توافق ته ورسیږي. د موافقې اعتبار د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. روسیا غواړي د پخوانۍ موافقې له تمدیدېدو سره د دواړو هیوادونو د اټومي سرکو وړونکو وسلې تر 1550 پورې محدود پاته شي، خو متحد ایالات غواړي د هر توافق په صورت کې چین هم پکې ورګډ کړي. چین د امریکا او روسیې په مذاکراتو کې ګډون رد کړی دی. او د ایران لخوا په خوراکي موادو او د اړتیا وړ موادو بار لومړنۍ کښتۍ پرون وینزویلا ته ورسېده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا بیړۍ د دوشنبه په ورځ د کاراکاس ساحل ته ورسېده. په وینزویلا کې د ایران سفارت وایي د ایراني موادو د ایران لخوا د مرستې دا مواد د جنوبي امریکا د دې هیواد بازارونو ته رسېدلي دي. د بهرنیو اثارو کمښت په وینزویلا کې اقتصادي بحران زیات کړی دی او د خوړو درملو او اړتیا وړ شیانو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ دی. د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا بندیزونو د ستونزې زیاتې کړي دي. ایران تیره میاشت 1.5 میلیون بیرل تیل له وینزویلا سره مرسته وکړه چې په دې هیواد کې د تیلو د ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د دیره افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسېدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د توافق په اساس په ایران کې د افغانانو لپاره د اقامت، د کارت تمدید، د هویت تثبیت او د تذکرو توزیع او د پاسپورت صدور پیلیږي. ملالی بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په ایران کې د سلګونو زره افغان کډوالو لپاره شای زیری وي چې دوی قانوني سند ترلاسه کولای سي. دا ټکی د افغانستان او ایران په ګډه اعلامیه کې وروسته له هغه خپور شوی چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال خبره شوې ده. د دې اعلامیه پر اساس دواړو لوریو توافق کړی چې د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې د دواړخیز توافق لیک لاسلیک سره په ایران کې د افغانانو حضور قانوني سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې دې خبرې ته اشاره کړې ده.
هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان کارګرانو د قانوني ګمارلو د تنظیم لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دواړو اړخونو هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان وګړو شتون د قانوني کولو چارې د استوګنې د کارتونو تمدید، د هویت د تثبیت او د تابعیت د تذکرې او پاسپورت توزیع په ګډون کارونه پیل کړي.
ایران په تیرو څلورو لسیزو کې میلیونونه افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې تر 2.5 میلیونو افغانان اوسي. د ایران د کار او ټولنیز پرمختیا وزارت وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 1 لک افغانان په غیر قانوني توګه اوسي. ایرانی چارواکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست غوښتي چې د دې هیواد اتباع و پیژني، هویت یې تثبیت کړي چې په نتیجه کې هغوی له شو شرایطو ګټه پورته کړای سي. په ایران کې له افغانانو سره چلند کله ناکله خونړی سوی او د یوې لانجې په توګه یادیږي. سپکاوی وهل ټکول، شکنجه، سیند ته اچول او موټرو ته اور اچول له هغو پیښو دي چې په تیرو میاشتو کې د ایران ځواکونه ور باندې تورن سوي. لومړی پیشه د ثور په 12مه نیټه هغه مهال رامسته سو چې ایرانی پولیساتو یو شمیر افغانان چې د کار په لټه وو وهلې ډبولې او وروسته یې اړستلې چې ځانونه د هریرود سیند اوبو ته واچوي. د افغانستان په لټنی شي چې له هغوی په دې پیښه کې 12 کسان وژل شول. وروسته یو موټر چې افغان کډوال پکښې سپاره وو په جوزا میاشت کې د ایران د پولیسو له ډزو سره مخامخ سو. په دې پیښه کې 3 افغانان وژل شول او 9 نور ټپیان شول. د افغانستان او ایران د حکومتونو په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ د چونګاش په 2مه خبره شوه راغلي چې تهران د تحقیقاتو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رسنیو ته په استولي پیغام کې د ایران د ژمنې یادونه کړې ده.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د ورسیو په خو په حق له د چیرونو فایلو ته په پام سره لاندې هوکړه او ژمنې ترسره کړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت پاړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامی جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویه کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ.
د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته خپل دوه ورځنی سفر د یک شنبې په ورځ د چونګاش په لومړۍ نیټه پیل کړ او د دوشنبې په ماښام یې پای ته ورسوه او کابل ته ستون سو. د په دې سفر کې د ایران د بهرنیو کورنیو ملاتړ، کار او ټولنیز پرمختیا له وزیرانو او ملي امنیت له سلاکار سره ولیدل. ایرانی چارواکو له ښاغلي اتمر سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې تر خپل وسه به د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړو لوریو پرون په ګډه اعلامیه کې همداراز ویلي چې دواړو لوریو ته تر پوله د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق د مخنیوي په هدف په جدي تدابیر ونیسي. ایران او افغانستان 916 کیلومتره پوله لري چې ایران ته د افغانانو د انساني قاچاق او له هغه ځایه ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د تګ لویه لاره ګڼل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو قطر منوریدونکو، اوس ترې به ظاهر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یورو ایشیا ریویو خبرونې د جنوبی آسیا له لیدلوري د افغانستان پر راتلونکي یوه مقاله لیکلې او په هغه کې د هند او پاکستان پر رول تبصره کړې ده. لیکوال زیاتوي، پاکستان واضح کړی چې په افغانستان کې د هند حضور نسی منلی. هند بیا پاکستان د افغانستان د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ ګڼي. د لیکوال په خبره دې ته پکتو چې د ولسمشر ټرمپ اداره له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو پلان پر مخ وړلو ته دوام ورکوي او افغانستان له ترهګرۍ سره مبارزه کې پرېږدي، نو په داسې حالاتو کې ښایي هند له طالبانو سره د اړیکو پر درلودلو غور وکړي. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې هیوادونه د شی راتلونکي لپاره د یو بل پر وړاندې نه، بلکې د یو بل تر څنګ باید ودرېږي. د افغانستان حکومت تل پر پاکستان دا تورونه لګولي چې په افغانستان کې یاغي ډلې تمویلوي چې د خپل د جګړې د ختمېدو او د افغانستان د سولې پر وړاندې یو خنډ بلل کېږي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د جګړو د دوام په اړه په یو تازه راپور کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې طالبانو تر بل هر وخت بریدونه ډېر کړي دي او تیرونه یې په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بللې ده. د دغه دفتر په خبره په تیرونه کې طالبانو 1141 افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. هندوستان ټایمز ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سکه او هندو اقلیت پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه لیکلې دي. په مطلب کې لولو چې په امریکا متحده ایالاتو کې د دې اقلیت غړو تایید کړي چې یو افغان سکه څلور ورځې د مخه په پکتیا ولایت کې تښتول سوی دی. دغه کس په یو سیمه ییز درمسال کې مرستندوی و. ورځپاڼه لیکي چې د ندام سنگ د تښتولو په دوام په امریکا متحده ایالاتو کې میشتو افغان سکانو د هند له حکومت غوښتي چې له افغانستان څخه هند ته د دغه اقلیت د لیږد په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه په پکتیا کې د یادې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د سکانو پر یوه درنسال خونړۍ برید وسو چې مسؤلیت یې دایش ډلې واخیست. په هغه برید کې 19 تنه وژل شوي او 13 نور د افغانستان د سکه او هندوانو د اقلیت څخه ټپیان شول. د افغانستان په پارلمان کې د دې اقلیت یوازینی غړي نارندرا سنگ خالصه د دایش وسلواله ډله نه یوازې د دې اقلیت، بلکې د ټولو افغانانو لپاره یو ګواښ وباله.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د خبرونې د وروستي راپور اورېدو ته رابولم چې یوه نړیواله موضوع ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد به د نړۍ د نیمایي وګړو واکسین 2.5 کاله وخت ونیسي. د دې ویروس پر ضد تر اوسه هیڅ واکسین نه دی جوړ شوی، خو د واکسین د جوړولو په اړه چټکې هڅې روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولې نړۍ د انسانانو د یو موټی کېدو غوښتنه کړې. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
نړیوالو ته به چې د کورونا ویروس اندېښنه ورځ تر بلې جدي کېږي، د دې ویروس د واکسین تولید او عرضه یو زیری وي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډیر وخت به ونیسي چې واکسین ټولو ته ورسیږي. کورونا ویروس ته د رسیدو په چارو کې د دې سازمان ځانګړي استازي ډیوډ نیبارو د دوشنبې په ورځ د جون په 22مه په ژنیو ښار کې په یوه ویډیوي کانفرنس کې وویل د ده په باور ټولو نړیوالو ته د واکسینو رسول 2.5 کاله وخت نیسي. دی وایي د کورونا ویروس واکسین ته به په ټوله نړۍ کې د لاسرسي لپاره 2.5 کاله وخت ته اړتیا وي، خو هیله لرم زه ناسم ثابت سمه واکسین تر دې مخکې ټولو ته ورسیږي. فکر کوم تر ټولو ښه فرضیه همدا ده چې ډیر وخت به ونیسي، تر ټولو ژر موده به 2.5 کاله وي.
to assume a long, quite a long period. And my quickest time is 2.5 years.